په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بلې یو ساته خبرونه کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساته خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو احتجاج، شمالي وزیرستان کې هدفي برید، او قبایلي ضلعو زده کوونکو د 3G 4G انټرنیټ سرویس غوښتنې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز راپورونه به دراورو. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. منظور پښتین وایي د چمن د سوداګرو د وژنې او تر اتم کولو پښتنه له حکومت کوي. اسلام آباد وایي په متحده عرب اماراتو کې پاکستانیو کارګرانو ته د ویزو هیڅ ستونزه نشته. او ټرمپ وایي که الکترولل کالج د بایدن د بریا تصدیق وکړي هغه به سپینه مانی پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د چمن د خار ګڼ تجارت تر اتم کړل شوی او یا هم وژل شوی چې هغوی پښتنه له حکومت کوي. منظور پښتین د سرګندونې په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړي. په دغه جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او سلګونو کسانو ګډون وکړ. په دې موقعه منظور پښتین وویل له حکومت او پوځ د هغوی غوښتنه ده چې پښتانه د بدمرغه نه کړل شي، تر اتم نه کړل شي، پر هغوی تشدد نه کیږي او د هغوی کلي بازارونه تجارت ته لمنځ نه وړل کیږي. پی ټی ایم تر دې وړاندې په وار وار له حکومت ته غوښتي چې ځمکلان د بمونه د پاک کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دې وکړي، په امنیتي پوستو د خلک نه زورول کیږي، ماورای عدالت وژنې دې بند شي او تر اتم کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. بل پله حکومت او پوځوایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې څلور کسان په هدافي برید کې وژل شوی دي. چارواکي وایي وژل شوی کسان د پوز د انجینرۍ د شوبې کارکونکي ول. چارواکي وایي پیښه هغه مهال منځته شوه چې دغه مامورین له کار وروسته خپل هستوګنځي ته پر لاره او میرلي کې پر لاره ناستو وسلوالو پرې ډزې وکړې. وسلوال له برید وروسته په تیښته بریالي شول. چارواکي وایي په دغو څلور وژل شوو کسانو کې یو د بټ آباد، یو د ډیری اسماعیل خان، یو د ګوجران والا او یو د سیمیزای اوسیدونکي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمې زده کوونکو نن په پیښور کې د انټرنیټ د بحالۍ لپاره مظاهره وکړه. د ځوانانو د ټولنې یو مشر مصباح الدین خان مشال لړیو ته ویل حکومت د کورونا د ټولبند له وجې په پوهنتونونو کې پر لیکه یا آنلاین زده کړې پیل کړي، خو دا چې په قبایلي ضلعو کې د چټک انټرنیټ سهولت نشته نو څه ناڅه 10,000 قبایلي زده کوونکي ترې بې برخې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی پرون په یو بیان کې ویلي د قبایلي سیمو زده کوونکو ته به ډېر زر د انټرنیټ سهولت ورکړل شي. د بهر میشتو پاکستانیانو په چارو کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي چې پکې ویل شوي متحده عرب اماراتو پاکستانی کارکونکو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. ذوالفقار بخاري پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عربي اماراتو د هیومن ریسورسز وزیر ناصر بن ثانی ورته ویلي چې په اماراتو کې د پاکستانیو کارکونکو په ورتګ او کار هیڅ بندیز نشته. د لاغې وروسته ده چې د نومبر په 15مه د رسنیو په ځینو راپورونو کې ویل شول چې متحده عرب اماراتو د پاکستان، افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کارکونکو ته د نو ویزو ورکول د امنیتي وجوهاتو په وجه بند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتایجو په اړه د خپلې مبارزې ته دوام ژمنه کړې، خو وایي که د ملک الیکټورل کالج یا انتخاباتي هیئت د منتخب ولسمشر جو بایډن د ګټلو تصدیق وکړي نو هغه تیار ده چې سپینه ماڼۍ پرېږدي. تر دې وړاندې په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لوړ رتبه غړو د سپینې ماڼۍ مسؤلینو ویلي وو که الیکټورل کالج د نتایجو تصدیق وکړ نو ټرمپ به د جنوري په 6مه سپینه ماڼۍ پرېږدي، خو دا لومړی ځل دی چې ټرمپ خپله دا خبره کوي. په امریکا کې الیکټورل کالج د انتخاباتو د ګټونکو اعلان کوي. د ډسمبر په 14مه د جو بایډن د بریا اعلان لپاره غونډه کیږي. د امریکا په اوسنیو ولسمشریزو ټول ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ 202 او جو بایډن 306 انتخاباتي حوزې یا الیکټورل کالج ګټلې دي. ټرمپ که څه هم تر اوسه په انتخاباتو کې خپل ماتې نه ده قبوله کړې، خو د هغه انتظامی د نومبر په 23مه په رسمي ډول د واک د انتقال منظوري ورکړه چې تر مخې به بایډن ته لره هواره شي چې استخباراتي اورېدنې وکړي، فنډونو، دفترونو او فدرالي چارواکو سره لیدو ته لاسرسی پیدا کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې زده کوونکي نن د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي. تفصیل به درکو. د قبایلی زلو زده کوونکو د 3G 4G انټرنیټ سرویس غوښتنه کړې. یو زده کوونکی وایي،
زمونږ دغه ډیر زره طالب علمان چې د ملک په مختلفو یونیورسيټو او کالجونو کې تیرې تعلیم دي، اوس بیا هغه ته استلې بند کړي او یونیورسيټي ورته بند کړي. نو موږ دا غوښتنه ده چې څومره قبایلی سیمې دي په هغه کې د انټرنیټ سرویسز فعال کړي.
په پاکستان کې ځینې خبریالانو او د بشري حقوقو فعالان وایي حکومتي ادارې باید د رسنیو له کنټرول لاس واخلي. د قانوني چارو پو وایي،
د پاکستان آئین د فټ اظهار رائے حق ورکي. ریاست س پابندی پدې لګول غواړي، نو دای د فار به قانون سازی کوي او ریزنیبل ریسټریکشنز لګي.
د خیبر ضلع اوسیدونکو د صحت سہولت پروژې د کار او کارډونو نه شکایت کوي. یو ځایی اوسیدونکو وایي،
حکومت شهر وایي کې یو کوم ممبران موږ ته لګري چې دا زموږ د دې خبرې تپوس وکړه، موږ سره تاوان وکړه، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي.
او پختون ژغورنې غورزنګ په چمن کې جلسه کړې ده. په دغه حق لبه هم معلومات درکو. لدی او ځینې نورو راپورونه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې پښتون ژغورنې غورزنګ په چمن کې جلسه کړې ده، زموږ همکار احمد شاه هم دا جلسه څارلې ده. له هغې نور معلومات اخلو.
ډېر مننه احمد الله. پښتون ژغورنې غورزنګ نن په چمن کې ولوی جلسه وکړه. په دې جلسه کې د دغه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او سلګونو کسانو ګډون کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر دې مهال وویل چې د دغه ښار ګڼ تجاران ترې تم کړل شوي دي او یا هم وجل شوي دي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. نوموړي پر دا مهال وویل چې دا یوازې چمن نه دی، بلکې د پښتنو یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته ظلمونه شوي دي او هلته خلک یا ترې تم کړل شوي دي یا د هغوی بازارونه وران کړل شوي دي.
لوی کاروباریان محمد ورک دی، اسد خان اچکزی ورک دی، محمد نبی دی، شاولی دی، دا دوی غشتنا پی ٹی ایم کوی چی دوی ولی ورک دی، ولی ریاست دا ناکام دی او دوی نشی پیدا کو دی. منگرو دا غمی در یوازی دا دیشار ندا، غمی در طول پختون لست دی. دا دا پختنو وران شارونا دا باجوڑ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گی نشان یہ نہ دے پاتے، دا باڑا کاروبارونا ختم سول، میرانشا بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو، دا جنڈول بازار باندے نن ہم سے تیرے گی یو پارک جو دا یلتا بازار مستا.
منظور احمد پښتین پر دې مهال له حکومت او پوځ غوښتنه وکړه چې تریتم پښتانه دي برتره خوشی کړل سي او پر هغه چې نیول سوي دي پر هغه د تشدد نه کیږي او د هغه کلی بازارونه او تجارت لمنځه نه وړل کیږي. بلخو د پاکستان پوځ او حکومت کڅم لدی تورونو انکار کړی دي، خو بلخو ویلي دي چې دوی د غورځنګ یو شمیر غوښتنې پر ځای کړي دي او یو شمیر نور باندې کار روان کړي دي. از د معلومات لپاره باید وایو چې پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال په جنوري کې راڅرګند شو او د دوی مهمه غوښتنې دا دي چې ترمزه کلان دي بمونه دي پاک کړل سي، د هدفي بریدونو مخنیوي دي وکړل سي، پر امنیتي پوستو دي خلک نه زورول کیږي، ماورای عدالت وژنې دي بندي کړل سي او تریتم کسان دي عدالت وړاندې کړل سي. دغه غورځنګ د ټروت یا د رښتیا رابرسیر کول یو کمیشن غوښتنه هم کوي چې تر اوسه له حکومت نه ده پر ځای کړی.
ډیره مننه احمد شاه اعظمی د تفصیلات را کولونه. اوریدونکو، احمد شاه اعظمی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ چکم په چمن کې جلسه کړې و، د هغه په حق لای معلومات درکول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ ته وړاندې ویل چې نن د نومبر په 28مه په ټول پاکستان کې د مترقی او جمهوریت زده کوونکو د پیښور او اسلام آباد ترڅنګ دغه هیواد په زیر نورو خارونو کې احتجاجونه کوي. د دوی څه غوښتنې لري؟ له پیښور زمنګ همکار غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخه موجود دی. له هغه نور معلومات اخلو. ستړي مشي غلام غوس. غلام غوس، کدا را ته وی چې دغه مظاهره څه وخت شروع شوې دي، په کوم خارونو کې روانې دي؟
جی بالکل دا پیښور چې کوم نظر مظاهره ده نو هغه د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شوه. دوه بجې وخت د هغې لپاره ټاکلی شوی او هغه تقریبا پای ته ورسېدله. دوی د لاریون په شکل کې د پیښور پریس کلب مخې ته راغلل او خپل دغه غوښتنې او خپل چې کوم هغې د زده کوونکو چې کوم بېلابېلې ټولنې وې نو هغې خپلې غوښتنې دغه کړلې وړاندې کړلې. او دا به درته ووایم چې دا مظاهرې په شریکه باندې چې کوم د جمهوري او مترقي هغه دي ګوندونه دي چې په هغې کې بیا د ځینې سیاسي ګوندونو ذیلي تنظیمونه چې کوم په پوهنتونونو کې دي لکه پښتون سټوډنټ فیډریشن، د پیپلز ګوند، پیپلز سټوډنټ فیډریشن، د مسلم لیگ نون چې کوم دغه هغه دي، د مسلم لیگ چې کوم د زده کوونکو سازمان دی، مسلم سټوډنټ فیډریشن او ورسره د غنور پروګرس او ډیموکراټیک چې کوم د غړي د کونکو ټولنې دی یا د سیمو په توګه باندې د قبایلي چې کوم د کونکو د مختلفو سیمو نه غي د خپل علاقو په نمونه باندې تنظیمونه جوړ کړی دي نو هغه په دې کې ګډون وکړو. د شانتي د پیښور نه علاوه په کوټه کې هم د احتجاجي مظاهره چې کوم وه د کونکو په شریکه باندې هغه ترسره شوله. د لاریون په شکل کې په کوټه کې هم هغې د کوټې چې کوم پریس کلب دی د هغې مخې ته راغلل او خپلې غوښتنې د تقریرونو په شکل کې او د نارو په شکل کې هغه ته نندارې ته وړاندې کړې. دغه شان دا لاریونونه چې کوم دي او احتجاجونه چې دي نو دا په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او دغه شانتي نورې کم نغه چې واړه او لوی ښارونه دي. تقریبا د دې سره چې ما خبرې اترې کړې وې دیو دا ویډیو چې د 50 نه زیات ښارونو کې نن په بیلابیلو وختونو دغه مظاهرې چې کوم دي هغه ترسره کیږي او د دې غوښتنه چې کوم بنیادي غوښتنه ده نو هغه دا چې لکه د زده کوونکو کوم یونین دی چې په پوهنتونونو کې هغه یو عیني شکل په خوا لرلو د پوهنتونونو چې کومینو هم په خپل ځای باندې یو دغه یو تنظیم په توګه باندې دغه کار کوي او هر تنظیم کولو کې یو کلیجی د هغه خپل یو عیني نو دا هغه عین لاندې د دې خپل سندیکیټ یو سنټ یو اکیډمیک کونسل نو په خوا د دې په دغه عیني چې کوم دغه دي دغه درې وزیري د دې کومې ادارې دي د عین لاندې د هر پوهنتون د عین لاندې چې کوم دغه کار کوي په هغې کې د دې نمایندګي وه. خو تقریبا څلوېښت کاله وړاندې د زیولک په دور کې په دغه یونینونو باندې دغه لګېدلی و، بندیز لګېدلی و، یعنی چې د دوی کوم د عیني دغه دی یونین دی. نو دوی دا غوښتنه کوي چې هغه پخوانی کوم زمونږ نمایندګي وه دغه چې کوم په سندیکیټ کې او ورسره په اکیډمیک کونسل کې او ورسره په نور چې کوم د دې پوهنتونونو هغه دغه دي دا عین د لاندې چې دننه هغې کار کوي چې په هغې کې بیا لکچراران پروفیسران هم ناستې وو، زده کوونکي په کې هم ناستې وو، په میټینګونو کې په بېلابېلو ستونزو خبرې کوي. نو داسې خو په ظاهره داسې ښکاري چې یونینونه خو اوس هم شته لکه څنګه چې د طالب العلمانو کوم تنظیمونه دي، خو دا یو قسم نه یو غیر عیني غونته تنظیمونه دي. دوی دا غوښتنه کوي چې پخوا په عیني توګه د دوی کوم نمایندګي وه نو هغه دې بحال کړی شي. د دې نه علاوه په فیسونو کې چې کوم زیاتوالی راغلی دی، پوهنتونونو چې کوم فنډونه د هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم فنډونه کم شوي دي چې د هغې د ولې استادان هم د ستونزو سره مخ دي. دغه شان په استډو کې د دوی یو شمېر مسلې دي، اوس د کورونا او په وبا کې چې کوم د دوی دغه دې مسلې دي، پوهنتونونه بند شوي دي او آنلاین زده کړې ویل شوي دي چې کېږي به خو لکه د انټرنیټ سهولتونه بیا ټولو زده کوونکو ته نشته. دغه شان بیا د زده کوونکو د روزګار مسله ده چې کوم پاره شوي دي. نو دوی دا غوښتنه کوي چې د هغې د روزګار لپاره دي حکومت داسې څه چې د څو پورې ورته روزګار او جاب نه وي میلاو شوی لکه نوکري ورته نه وي میلاو شوی نو په کار ده چې حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر باندې څه وظیفه دي.
غلام غوث د غوښتنو د احتجاج په اړه خو تفصیلات دې راکړل. په پیښور کې تاسو دغه مظاهره وم شوله د کرونا ورځې شپې دي نو په احتیاطي تدابیرو حواله سره په دغې باندې عمل درآمد کړل شوی او بل دا چې د حکومت لخوا بیا دا جلسې چې کیږي یا د احتجاجونه چې کیږي د حکومت لخوا څه غبرګون راغلی دی؟
نو دې باندې خو تیر کال چې کوم د دیو د زده کوونکو د پیوستون د لاریون په نوم باندې تیر کال دا مظاهره د نومبر په نهه په یو کم دیرشمه نیټه ترسره شوې او ډېر اوږده لاریونونه شوي او د هغې لکه په اول ځل باندې په هغې باندې بیا مطبوعاتو لیکل هم کړی وو چې یاره په اول ځل باندې دوی خپل اواز داسې ډېر په طاقتوره توګه باندې فتح کړو. نو په هغې کې بیا هغه وخت عمران خان د یو ټویټ له لارې ویلو چې دا تل به تنظیمونه دې بحال کړی شي. بیا واپسی وزیر تعلیم چې دی شفقت محمود هم د ټویټ له لارې د دوی پاک کې خبره کړې وه، خو اوس دوی دا وایي چې مونږ هغه غوښتنې چې کوم دي په هغه باندې کار نه شي دی. بیا دوی هغه خپلې غوښتنې چې کوم دي هغه وړاندې کړې دي، تر څو چې ستاسو د کورونا وایرس د احتیاطي لارښوونو خبره ده. نو نن هم په دې مظاهرو کې زیات تر زده کوونکو کوشش کړی او ماسکونه اچولي، خو بیا په کې ځینو نه مو اچولي چې داسې ګڼه ګوڼه جوړه شي. خو څه کالي په هغه توګه لکه تېر کال چې ما څنګه وختي یادونه وکړه په د نومبر د 9 په نیټه باندې چې کوم تېر کال احتجاجونه شوي وو، هغه ډېر اوږد او پراخ احتجاجونه شوي. دا ځل چې دا کوم لاریونونه وشو نو دا د هغې په مقابله کې هم د دقه کرونا په وجه باندې ډېر په محدود پیمانه وشو. یو بله وجه هم دا ده چې تعلیمي ادارې او پوهنتونونه دا وخت هغه دي بند دي، یعنې د شپږشتمې نیټې نه هغه تړل شوي دي، استدي چې کوم دي هغه هم خالي کړی شوی دي. نو دغه یو وجه هم ده چې د دوی شمېر چې کوم دي نو هغه کم دی، او په خپل هم دوی دا ویل چې ډېر به دوی شمېر کم ساتي او پاچیله به ساتي چې لکه د کورونا وایرس هغه وبا هم خوره نه شي.
ډېره مننه غلام غوث د تفصیلات راکولو نه. اوریدونکو، غلام غوث چې په پاکستان کې د مترقي او جمهوریت زده کوونکو لخوا چې نن کومې احتجاجي مظاهرې کیږي لګیا دی او په ځینو ځایونو کې شوې دي، دغې په حق له تفصیلات درکول. هم یو بلې مظاهرې په حق له رپورت هم لرو دراوروي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو د ټرایبل یوت موومنټ د سوري لاندې د پېښور پرس کلب مخې ته نن مظاهره کړې ده، او له حکومت یې غوښتلې چې د کورونا د لاکډاون دوران په پخوانی فاټا کې د انټرنیټ 3G او 4G سهولت ورکړل شي. د دوی وینا وه چې اول یې هم د لاکډاون له وجې تعلیم اغېزمن شوی و، او اوس یو وار بیا د انټرنیټ د نشوالي له وجې د آنلاین تعلیم نه بې برخې پاتې کېدو یېره ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکی ویلي چې نږدې ده چې په زمشو ضلعو کې خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. نور تفصیل شارنواز ترکزی راکوي.
د قبایلی سیمو زده کوونکي وای حکومت ته باید په زمشوي ضلعو کې د انټرنیټ سهولت زرتر زر ورکړي. دوی وای چې حکومت خو د کورونا وایرس له یرې تعلیمي ادارې بندې کړي، خو د دوی په وینا چې د پخواني فاټا ډېر زر زده کوونکي به د آنلاین تعلیم نه بې برخې پاتې شي. د باجوړ اوسېدونکو او د ټرایبل یوت موومنټ یا د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ یو مشر مصباح الدین خان وویل،
نو زمونږ دغه ډېر زر طالب علمان چې د ملک په مختلفو یونیورسيټو او کالجونو کې طالب زیر تعلیم دي، د هغې د مستقبل بس جوړېږي. یونیورسيټي ورته دی بند کلی استلی ورته دی بند کلی خپل کورونو ته لګي. خو د وسه پوره د حکومت سره نه صفالسی شته نه ور سره فکر شته نه وسه د خبرې سه احساس شته د دغه د مستقبل بس جوړېږي. د دغه کال زای شوال لړی راغی سمستر زای شو تیر چې کم لاکډاون اوس بیا غی ته چې کم د استلی بند کلی او یونیورسيټي ورته بند کلی. نو موږ دا غوښتنه ده چې څومره قبایلی سیمې دی پاغه کې د انټرنیټ سرویسز فوري توګه باندې بحال کړي شي.
د یاد غورځنګ پلویانو نن د پیښور پرسلب مخته یو لوی مظاهره وکړه او ناری وهلی چې دوی انټرنیټ غواړي. دوی وویل چې زده کوونکو یو وار په پوهنتونونو او په کالجونو کې د داخلي او د تعلیم فیسونه جمع کړي دي، اوس په دوی یو وار بیا ځان له غیر سرکاري هاستل کې کوټه نیسي او پرایویټ استاد به د ټیوشن لپاره هم کوي. نو خرڅونه به یو په دوشي.
زما نوم محمد جمال دی او د سنترل کورم پړه چمکني علاقې سره زما تعلق دی. زم شوی ازلا چې کوم دي الته داسي ایون داسي علاقې شته چې د موبایل سیګنل نشته. زبر در تخپل سیما یاد کم سنترل کورم لکه چمکني شو مسزي شو زیمش دغه سډيري سیمې نورو په فاټا کې نورو علاقو کې همسته. او بل خو ته کوم ګورو دلته د 3G 4G چې کوم دي آنلاین کلاسز شروع کی. نو موږ سره د فاټا چې کوم سیمې دي الته 3G 4G سیستم د سرشت نه دي. نو موږ دا غواړو چې په ایمرجنسي بنیاد باندې دي په فاټا کې 3G 4G سیستم به حل کړي.
د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي یاسر حمید مشال رډو ته وویل چې اول د ترهګرۍ ضد جنگ بیا بې کورۍ او اوس کرونا د دوی د سیمې تعلیم یافته ځوانانو تعلیم ډیر اغیزمن کړي. د وویل چې دوی د پوهنتونونو داخلو له پیسې ډیر په مشکله پیدا کوي او چې نن یې تعلیمي ادارې بند شوي دي نو هم یې د پیسو تاوان او هم یې د زده کړو تاوان وشو.
ډیر زیات تکلیف به یو ولې چې مونږ خدای نه مخکم داسې پاتې شوي یو چې سبق هم نه دی ویلې. مونږ کومونه په دې باندې روستو پښتانه وو چې نن مونږ د سبق وختونکي د سبق تګي یو چې مونږ علم وکړو تعلیم وکړو. نن مونږ دا د حکومت نه دا مطالبه کوو چې سب پریشانونه مو شو ورته مو شو نو مونږ ته د دینه پس خو سہولیات به سټیزن په تور مونږ ته راکې ده پاکستاني سټیزن په تور.
یاد دی چې پرون د خیبر پختونخوا صوبې وزیر تعلیم شهرام خان ترکی ویلي چې ډیر زړه چې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ سہولت ورکړي شي ځکه د پوینا هغه ته د انټرنیټ په شروع کولو کار هم روان دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو ته خبر.
وی 1 4G 4G 4G
نوی کرونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. یو بل رپورټ دروو، شمالی وزیرستان میرعلی کې تیر ماښام څلور کسان په یو هدفي برید کې وژل شوي دي. د پولیسو او ځایي اوسیدونکو په وینا دغه کسان د فوز د انجینیرینګ څانګې اف ډبلیو کارکوونکي وو چې د خپل کار وروسته پر لار روان وو او وسلوالو یې په ګاډي ډزې وکړې. وسلوال د برید وروسته تښتېدلي، تر اوسه د دغې پیښې ذمهواري کمې ډلې نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې دا په روان کال کې د هدفي وژنو داسې 24مه پیښه ده چې پکې یو شمېر خلک په نښه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناورو.
ذیلی انتظامیه چارواکو، پولیسو او ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام شمالي وزیرستان میرعلی کې په یو هدفي برید کې څلور کسان ووژل شول او حمله کوونکي وتښتېدل. دا چارواکو په وینا وژل شوي د اف ډبلیو یعنی د فوز انجینیرینګ شعبې سره کارکوونکي مزدوران ول، چې یو د ایبټ آباد، یو ډی آی خان، یو د ګوجراوالا او یو مقامی د میرعلی خوشحالي اوسیدونکي وو. په موقع موجود یعنی شاهدان چې نه غوښتل د حالاتو د نزاکت په واجه خپل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي څلور وړه کسان په یو موټر کې د میرعلی چوک یا څلور لارې نه چې تیر شول، نو د غلطه دوه حمله کوونکي لګاړي او دوه د موټر سایکل نه را کوز شول. په دغه کسانو یې ډزې پیل کړې. په ګاډي کې سپاره څلور وړه کسان یې په موقع ووژل. دوی وویل چې د برید پس دوه حمله کوونکي پیدا روان شول او دوا په موټر سایکل وتښتېدل. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پلاټنې کړې. پولیس سمدستي ځای ته رسېدلې وو خو بریدګر تښتېدلې. د لټون عملیات یې پیل کړي. د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه درج کړې. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه دوه څلوېښتم هدفي برید دی چې ترسره شو. سیما کې د روانې بدمنۍ ضد ځوانانو په بیا بیا احتجاجونه کړي او د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي اوس هم د امن خرابونکو خلاف د دوی مخصوص عملیات دوام لري. هڅه کړي چې د داسې پیښو مخنیوي وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان د الکترونیک رسنیو د سار ادارې یا پیمرا ویلي چې په ټلویزیونونو باید د هغه چا مرکې او تقریر نشر نشي چې عدالتونو ته د خپلو مقدمو لپاره نه حاضرېږي. حکومتي چارواکي داسې کسانو ته د مفرور لفظ کاروي. وزنو خبریالانو او د بشري حقوقو فعالانو دا حکم چیلنج کړي او وایي حکومتي ادارې باید د رسنیو له کنټرول لاس واخلي. خو چارواکي بیا وایي دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او د پیمرا حکم غیر قانوني نه دی. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د خبریالانو وفاقي اتحادیه یا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست ځینو خبریالانو په عدالت کې د هغه درخواست بیا جمع کولو تیاری کړی چې دوی پکې پر ټلویزیون د ځینو کسانو پر مرکو او تقریرونو خودلو بندیز چیلنج کړی دی. دوی لومړی دغه پټیشن د نومبر په 13مه اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړی او خو د قانوني خلاف له عمله ورته قاضی یا جج وویل چې دا دې بشپړ کړي او د دسمبر په 14مه دې بیا وروړي. پر دې پټیشن لاسلیک کوونکی او د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ غړي خبریالې منزا جهانگیر د نومبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل حکومت حق نه لري چې رسنیو ته ووایي چې د چا خبرې نشولې او د چا نشي.
پر ډیرو خبریالانو د بغاوت تورونه پورې سوي دي، دا ځکه چې دوی پر پوځ تنقید کوي یا د هغوی پر پالیسیو بحث لري یا د پوځ لخوا پر قبضه سوو ځکو او پر هغه بجټ بحث کوي چې اندازه یې نه ده معلومه. نن سبا تر ټولو لوی خبری موضوع د مسلم لیگ نون ګوند دی، خو پر تلویزیونو د دې ګوند د مشر نواز شریف مرکې او تقریرونه نسی چلیدلی. خبره یوازې د نواز شریف هم نه ده، خبره دا ده چې ولې په ظاهره جمهوری حکومت کې د اپوزیشن آواز بند کړل شوی دی. حکومت دا کار د مبهمو قوانینو او یا هم هغو قوانینو له لارې کوي چې هیڅ موجود نه دي.
په دې اړه مشال ریډیو د پاکستان الکترونیک رسنیو د څار ادارې پیمرا سره رابطه وکړه، خو هلته موجود افسر د نوم ورکولو پرته وویل چې په دې اړه د پخوانیو خبرو شوو حکمونو ته مخه کړی شي. دا حکمونه د 2019 کال د مئی میاشتې او د روان کال د اکتوبر میاشتې دي. په دوی کې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته لارښوونه کړې چې په عدالتونو کې د روانو مقدمو په اړه بحث او عدالتونو ته نه حاضرېدونکو کسانو مرکې او تقریرونو خپرولو اجازت نشته. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د دې حکمونو هدف ګرځېدلی. هغه د درغلیو د مقدمو اورېدنې لپاره له لندنه پاکستان ته نه ورځي او وایي ناروغه دی. د ګڼو بشري حقونو مقدمې پر مخ وړونکي وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي په پاکستان کې هیڅ داسې قانون نشته چې د مجرم تورن یا عدالت ته نه حاضرېدونکي کس د خبرو په نشولو دې بندیز ولګي. نوموړی د نومبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان آئین د فچ کومه ده د اظهار رائے حق ورکي، د فریډم آف ایکسپریشن حق ورکي. ریاست سره پابندی په دې لګول غواړي نو دای د پاره به قانون سازی کوي او دغه د پاره به ریزنیبل ریسټریکشنز لګي. ریزنیبل ریسټریکشنز کې ته بلانکټ خبرې نشي کولای.
خو په دې دفعه کې دا هم ویل شوی چې هر پاکستانی د بیان ازادي په دې شرط لري چې د ریاست ګټې او ملي امنیت په نظر کې ونیسي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت چارواکو په بیلابیل وختونو کې په خبري غونډو کې ویلي چې نواز شریف او ځینې نور پر امنیتي ادارو نیوکې کوي چې د ملي امنیت خلاف کار دی، نو ځکه یې باید خبرې نشر نشي. د داسې ویناو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د پیکا یا الکترونیک جرمونو ضد قانون هم جوړ کړی دی. د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن د مرکزی کمیټې غړي سلیما هاشمی د نومبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیان د ازادۍ تروړلو لپاره د قوانینو استعمال د امیرانه حکومتونو کار دی چې د پاکستان اوسنۍ حکومت باید تی لاس واخلي.
پاکستان ان پټیکولر از فیسینګ نیو کربس.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې هر ورځ نوي بندیزونه عملي کیږي. په دې حساب خبريالان په لومړي خط کې دي. دوی چې کوم پټیشن کړي دي موږ یې ځکه عملاتړ کوو او ورسره پکې شریک یو چې د بیان ازادۍ مهمه مسله ده. هغه حقونه چې په یو جمهوریت ټولنه کې خلک لري باید پر ځای پاتې شي. نو که د ختمولو هڅه کیږي دا باید په عدالت کې چیلنج کړي شي.
د بسرحد خبرلانو د بیان ازادۍ په اړه د 2000 کال پر راپور کې راغلي چې له 180 ودونو څخه پاکستان په 145 نمبر دی. د دې ادارې په خبره په دې ملکي خبرلان د امنیتی ادارو حکومت او وسلوالو ډلو لخوا تر سخت فشار لاندې دي چې د بیان ازادۍ کنټرول کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو نړیوالو فورمونو کې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ بې مثاله بللې.
اوریدونکو د بشیرګواغ رپورټ مو اوریدو چې پاکستان کې ځنې خبریالانو او بشري حقوقو فعالانو د پیمرا هغه حکم چیلنج کولو په اړه و چې پکې یاد ادارې ویلي وو چې په ټلویزیونونو باید د هغه چا مرکې او تقریر نشر نشي چې عدالتونو ته د خپلو مقدمو لپاره نه حاضرېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی. یو ځل بیا به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پختون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښارګڼو تجاران تر اعتم کړل شوي او یا هم وژل شوي چې هغوی یې پوښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د څرګندونې نن په چمن کې د پي ټي ایم په جلسه کې وکړې. بل پلو حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې د وار له مخې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا دو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. د شمالي وزیرستان په میرلی کې څلور کسان په هدافي برید کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وژل شوي کسان د پوځ د انجینرۍ د شعبې کارکوونکي وو. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د قبایلي سیمو زده کوونکو نن په پېښور کې د انټرنیټ د بحالۍ لپاره مظاهره وکړه. د ځوانانو د ټولنې یو مشر مصباح الدین مشال اډیو ته ویل حکومت د کورونا د ټولبند له وجې په پوهنتونونو کې آنلاین کلاسونه پیل کړي، خو قبایلي ضلعو کې چټک انټرنیټ نشته نو څه ناڅه 10,000 قبایلي زده کوونکي ترې بې برخې پاتې کیږي. د بهر میشتو پاکستانیانو په چارو کې د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي چې پکې ویل شوي متحده عرب اماراتو پاکستانی کارکوونکو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو لیکلي چې متحده عرب اماراتو د پاکستان، افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کارګرانو ته د نوو ویزو ورکول بند کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتایجو په اړه خپل مبارزې ته د دوام ژمنه کړې، خو وایي که د ملک الکتورال کالج یا انتخاباتي هیئت د منتخب ولسمشر جو بایډن د ګټلو تصدیق وکړي نو هغه تیار ده چې سپینه ماڼۍ پرېږدي. او زرګونو کسانو پرون په ارجنټینا کې د فوټبال د نړۍ د افسانوي لوبغاړي وتل میراډونا په آخري مراسمو کې برخه واخیسته. د میراډونا جسد په بیونس ایرس کې د ولسمشر د ماڼۍ نه مقبرې ته وړل شو، چېرته چې هغه د خپل مور او پلار د قبرونو سره نږدې خاورو ته وسپارل شو.
خبرونه مله مشال ریډیو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. راځو د یو بل رپورت طرف ته. د خیبر ضلع اوسیدونکي د صحت سہولت پروژو د کار او کارډونو نه شکایت کوي. دوی وایي صحت کارډونه یې په اسانه نه فعالېږي چې له وجې خلک له ستونزو سره مخ دي. ځایي اوسیدونکو په وینا اکثره د ناروغو علاج پکې نشته او ځینې ښه روغتونونه دا کارډ هم نه مني. د صحت سہولت پروژې د قبایلي ضلع یو مشر تجمل حسین خټک وایي په کار ده چې د خیبر خلک د صحت کارت په اړه باندې خپل ستونزې په پیښور صدر کې د دوی دفتر ته وروړي او دوی سره شریک کړي نو څه حل به ورلاله وباسي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د لنډي کوتل یو وګړی اختر علي مشال ریډیو ته وایي
ال صحت کارت کې دا مسله ده چې زما خپل کارت دی او پاغه کې یا په فیملی کې یاره په نور کسانه چولې دي نو زه بیا لاړم د دوی چکم په پیښور کې دفتر د سټیټ لایف والا هغه سره ما رابطه وکړه نو هغه مال یو کارت راک چې په دې باندې بستا کار وشي، خو هغه کارت چې ما دلته بیا لنډي کوتل اسپیټال لراوړ نو هغه چې زما بیا وکاته دا ډیټا نو پاغه کې نور کسان راپسی وو. نو موږ دا هم حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلي علاقو لپاره خصوصي په توګه باندې چې پاغه کې هرنګ مرضی باید چی علاج پوشی.
د لنډی کوتل افتاب عالم شینوار وای درې ماشومان ناروغ دي خو په دې کاډي علاج نکېږي.
از ما درې بچی مزور و گو بانیم کانه یا بخله بانیم گونگیان دی یا ما لور داد و ما وارد زامن دی ما تقریبا رسمت الله پروفیسر رسمت الله نه علاج شروع کرده پا کمله که اسپتال که ما سر صحت کارد موجود ده خوزر دیر وگر زیده مینتی مسئله از ما بچو اواغ از ما نه پدی کارد بانی شی اونه یو کسم دیو زیو لالار من تو کمون در زیاد مشکلات من خود در بیوست و غریب خلی گیو بلکه زون پا پیرو خیلو که نورم داسه دیر خلق رانده و کانه او دیر گونگیان بیوست و بیشار خلق شتا مهربانی
د خیبر ضلع د خلکو د صحت کارت په اړه شکایتونه مو د دغه پروژې د قبایلي ضلعو کوارډینیټر تجمل حسین خټک ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
کارڈ ایکٹیویشن ہو ہر جگہ کی چاہ تک کارڈ ملوشی نو آگا کارڈ آٹومیٹک ایکٹیویٹ بھی اور فرض کا خدا نہ خواستہ چاہ تک کارڈ ملوشے بھی دے اور آگا ایکٹیویٹ نے دیکھا دے بیا زمونگا دا صدر کے سٹیٹ لائف دفتر دے آلتا دے راشی آلتا دے خپل کارڈ ایکٹیویٹ کی یا زمونگ چی کم ایم پینل ہسپتالو نے دی آلتا دے ورشی زمونگ پا کاؤنٹر بلان دے ورشی دا خپل کارڈ دی اور تیو سی آلتا نبا ایکٹیویٹ شی خو پیلا ہو ہر کارڈ چی چاہ تا ملو دے پا کار دے جاگا ایکٹیویٹ بھی بلتا سو دا علاج پا بارے کے دا اینٹی خبرہ اکڑلا دے دے ہسپتال تلات شی دا خپل بیماری دی خو کاغذ زمونږ په کارت کې کور و نو علاج به ورته ورکی او کاغذ زمونږ په کارت کې کور نه و نو بیا به ورته نه ورکی فیملی کې غلطیانې راځي چورکه چا نوم شته چا نوم نشته پکې کم هسپتال کې زمونږ ایم پینل هسپتال نه دی فرض کړه پېښور کې دی یا په دیر کې دی یا په سوات کې دی نه دا هر چا ته پنده دې تلی شي هلته دې خپل دی وشي خپل فیملی دې کریکټ کړي هلته هم کریکټ کېدلی شي او زمونږ د صدر کې اسټیټ لایف دفتر کې دی دلته هم راتلی شي
د صحت سہولت کارڈ پروژې چارواکي وایي چې په دې کې په دستي توګه د زړه ناروغیو علاج حادثاتي پیښو په وخت جوبلو کسانو علاج هغه ناروغۍ چې په روغتون کې ورته داخله مهمه وي د هغې علاج د پښتورګو پیوندکاري او ډایلاسس یا پښتورګو صفایي مصنوعي اعضا لګول نیرو سرجری کینسر او ځینې وړې سرجری یا اپریشنونه شامل دي د صحت سہولت پروژې چارواکي وایي چې تر اوسه په ټول ملک کې څه پاسا 2 میلیونه کورنیو ته صحت کارډونه ورکړي دي او تر اوسه څه پاسا 1.5 لک کسان پرې روغتونونو ته علاج لپاره تللي دي صوبایي حکومت وایي د جنوري 1.5 نه بعد خیبر پختونخوا د هر ضلع هر کورنۍ ته دغه سہولت ورکول کیږي چې چا سره هم د خیبر پختونخوا ډومیسایل وي نو هغه به د صحت کارډ لپاره اهل ګرځولې شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ اروپایی ټولنه په پاکستان کې له رجسټرډ افغان کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ته 10 میلیونه یورو ورکوي او یاد اداره به دغه پیسې پاکستان کې د کډوالو په 450 کیمپونو کې میشتو افغانانو او له هغو کلو سره نږدې پرتو پاکستانیانو د ژوند معیار ښه کولو هغوی ته د صحت سهولیات او پاکې اوبه رسولو په پروژو لګوي خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میش ځینې افغان کډوال بیا وایي په نوم یې مخکې هم ډېرې پیسې او مرستې راغلي خو دوی ته په صحیح ډول نه رسي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د نومبر په 6 مشال ریډیو ته وویل له اروپایي ټولنې سره د نومبر په 4 یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې ورسره سم اتحادیه ورته 1 کروڑ یورو ورکوي او دوی به د پاکستان په 450 کلو کې میشتو افغان کډوالو او له هغو کلو سره نږدې پرتو پاکستانیانو د ژوند معیار ښه کولو هغوی ته د صحت سهولیات او پاکې اوبه رسولو په پروژو لګوي د نوموړي ویناوه له افغان کډوالو سره له نغدو مرستو علاوه ورته مختلفی روزنه به ورکوي چې خپل ملک ته ستنیدو وروسته ګټه ترې پورته کړي
هغه پیسې چې کوم دي هغه به موږ په مختلفو سکتور کې استعمالو او دې نه تقریبا 3 لک 80 هزار افغان کډوالو پاکستانیانو مستفید کیږي دا لکه د درو کالو پروجیکټ کې او افغان کډوالو کوم کلی دي په پاکستان کې په دې کې به موږ هلته کې د سینیټیشن او د هایجین نظام د کافي کې بل کار کوو ورسره ورسره دې کې به موږ مختلف سکل ډیولپمنټ پروګرامونه هم لکه امپلیمنت کوو په مختلفو سیمو کې دا د درو کالو پروجیکټ
خود پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال وایي په نوم یې مخکې هم ډېرې پیسې او مرستې راغلي خو دوی ته په صحیح ډول نه رسي د پنجاب د میاوالی کوټ چاند ناکیم لال محمد وایي یو این ایچ سی آر خو کلی جوړ کړی دی خو پکې د صحت او صفایي حالت ډېر خراب دی او په بیا بیا یې د یادې ادارې چارواکو ته شکایتونه وکړل خو هر ځل ورته ویل کیږي چې مرستې ورسره کمې شوې دي او چې کله ورته هم زیات امداد میلاو شو نو دا مسلې به یې هواري کړي
مونږ ته 1 روپۍ نه ملاویږي آسی بس مونږ په نوم پیسې واخیستل شي او نور هغه شی نه راځي کوم چې تاسو ورته بل ورکوئ او کومې پیسې هغه ته ملاو شي هغه بیا مونږ ته 1.5 نه ملاویږي اوس په کمپ کې دغه مونږ بارانونه مارانه وشوي دي دیوالونه نړوي شوي دي وروره بامونه ټول باندې سات چې مونږ سره د پرېشتو کله دغه نه شوی چاره څوک دغه مونږ خدمت یا لرګي او یا چې پرېشتک ملاشک دا بامونه خلق نه وي کې کال په تیر شو کنه سبای په کې هیڅ صورت حال ور غل نشته په کې کومې غلې مونږ ته جوړ شي وي ټولې کچې دی وبې راشي ټول جام نو ټول غندګي شي دغه نه سره نشته چې ورته غره نه لای مالې د موږ ته پخې کی او دغه صفای نه موږ خلاص کی
ته اسلام آباد په کیم کې میشت بل کډوال ملک حمید خان هم ورته شکایت لري خو نو موړې هیله مندې چې د دې امداد لوجي د کیم په حالت کې به لږ څه بدلون راشي
صفای خو نو ځکه نشته چې دا خو کیم دی او دغه کې چې دا صفای ولا کوي صفای دلته نشته چې صفای نه نو هغه د کی میکروب ډیر زیات دی ان شاء الله تعالی چې موږ سره مدد وشي ملګرو ملتونه یا نورې ادارې مرسته وکړي نو بیا به دا خلقو بالکل صحیح سی
نظام به برابر خلکو.
د لال محمد او ملک حمید وینا په خبرګون کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې له 4 لسلکو زیات رجسټرډ افغان کډوال اوسي چې پکې 2.5% په کلو او 8.5% په ښارونو کې میش دي. اداره یې په کیمپونو کې میشتو کډوالو ته بنیادي سهولتونه لور کولو سره کله ناکله نغد مرستې هم کوي. او د کرونا وایرس جهانی وبا پر مهال د 50,000 څخه زیاتو بې وزلو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورکولو مثال ورکوي او زیاتوي چې 40,000 نورو کورنیو ته به هم پیسې ورکوي. له یو این ایچ سی آر سره له رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 4 لسلکه افغان کډوال میش دي چې پکې له 9 لکو پورې په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي تر 15 لکه پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواړو
د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو او د ګل یا دو شنبه پورس په 2:30 بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت د هغه کسانو په خپل خپلوانو کې 9 اویا لکه روپۍ ویشلې دي څوک چې د روان کال د جولای د میاشتې په 1.5 په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي عسکرو سره په ایوان خطه کې وجل شوي وو او یا هم ټپیان شوي وو. په پیښه کې د کابل حکومت د 15 افغانانو د وجل کېدو ادعا هم کړې وه. نور حال د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو او د کښتو کروندې وزیر زمرک خان څخه د نومبر 5 نیټه د سرحدي ښار چمن دوره کړې او هلته د هغه کسانو په خپلو خپلوانو کې چیکس بیشلې دي چې د روان کال د جولای د میاشت په 1.5 نیټه په چمن کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د عسکرو سره په یوه نښته کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي وو. پر دې مهال ویوی دستوري ته د وینا کول پر وخت بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو وویل چې د چمن و ولست د تجارت اسانتیا ورکول د حکومت ذمہداری ده، نو ځکه حکومت د چمن پر بارډر د پاک افغان تجارت د ستونزو د هوارولو لپاره چې کوم کمیټه جوړه کړې وه د هغه زیاتره کار یې سرته رسولی دی. زمرک صاحب د هلو ځلو له امله نه یوازې د دې سرحدي پولې ستونزه ژر تر ژره هواره شوه، بلکې د بلوچستان حکومت سره تړلي د ځایي خلکو ډېرې غوښتنې سرته رسېدلې دي او چې کومې غوښتنې د وفاق سره تړلې دي هغه به هم د څه وخت وروسته هواره شي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني لیډر اصغر خان څخه د یاد شوي دستوري د ګډون وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د وزل شوو کسانو و خپلوانو او زخمیانو ته یو کم 80 لکه روپۍ ورکول شوي دي.
کوم شهیدان شوي ول، کوم زخمیان شوي ول، د هغې دپاره معاوضې اعلان سولې 15 لکه د شهیدانو د پاره، 15 لکه د زخمیانو د پاره، نو 22 زخمیانو 15 پکې شهیدانو چې په دې 15 کې یوه زنانه وه د هغې هغه د کمپنسیشن پروسس چې هغه نن کمپلیټ شو او همداسې د بارډر هغه دروازه د پخوا په شان په د تګ او راتګ د پاره مستقلو بنیادو باندې خلاص سواله.
روان کال د جولای په 1.5 نیټه وسردي ښار چمن ته په پاک افغان بارډر هغه وخت پیښه رامسته شوه وه کله چې په سلګونو مظاهره چانو نه هواز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارډر د خلاصولو هڅه کړې وه، بلکې د حکومت بلوچستان له لوري پر سرحدي پوله جوړ شوی د کورنټاین مرکز هم ځینو مظاهره چانو چور کړی وو. هغه وخت د مظاهره چانو د شړلو لپاره د سرحدي عسکر له لوري ډزې هم شوې وې. په کوم کې چې د پاکستان و لور ته د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي وو. وروسته د کابل د لوري د اعدام سوی وه چې د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په یاد سوي پیښ کې 15 افغان وګړي هم وژل سوي دي. د مظاهرچیانو او سرحدي عسکرو ترمنځ دغه وروسته تاوتریخوالی رامنځته سوی و. کله چې په چمن کې د تجارو او لغړیانو د یوې میاشت څخه د زیات وخت لپاره پرلت کړی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د خلاصولو غوښتنه یې کوله. دغه پوله د کرونا وبا له امله پاکستان د روان کال د مارچ په میاشت کې تړلې وه، چې له امله یې نه یوازې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ هر ډول تجارت بند سوی و، بلکې د خلکو پر تګ راتګ باندې هم بندیز لګېدلی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري. لو بلوچستان اوسته زو خیبر پختونخوا ته په مومندو کې په لاسونو د قالینو جوړولو کارخانو تر د زرو پورې کاریګران او مزدوران بیروزګاره شوي دي. دوی وایي چې اول دلته یو نیم سل کارخانې وي، خو اوس اته کارخانې پاتې شوي. د سیمې خلک وایي هغه تنان چې بیروزګاره شوي نن وختونو کې بیلچې ټاټکي مزدوري کوي یا ګاډي ډکوي. د کارخانو وینا وه د کارخانه دارو وینا ده چې دې کارخانو کې به نیم نارینه او نیم شمیر کې ښځو کارونه کول. شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په لاسو جوړیدونکي د قالینونو په یوه کارخانه کې ځوانان لګیا دي او لس گزه قالین تیاروي. په مومند کې په لاسونو د قالینونو جوړونکو کارخانو شمیره د یو نیم سل نه اتو ته راټیټه شوې ده. کارخانه داران وای چې دا ځکه چې اول په ملک کې د ترهګرۍ او وروستو د خراب اقتصاد له وجې کارخانې بندې شوې او د دوی په کارخانو کې تر د یو زرو پورې تنان بیروزګاره کړي دي. دوی دا هم وویل چې وروستو د کورونا وایرس له وجې بهر ته اوړونکي شیانو په تک بندیز ولګېد، نو دوی یې مکمل بیروزګاره کړل. دغه کارخانې د محمدو په پنډیالۍ تحصیل کې آبادې دي او دا وخت اته کارخانې روانې، خو هغه هم داسې چې د کارکوونکو شمیره پکې د دریو نه تر د پنځو تنانو پورې ده. عبدالجلیل خان په لسم ټولګي کې سبق هم وای او د کورونا د دویمې چپې له وجې سکول بند شوی. نن سهار وختي کارخانې له ورغلې چې مزدوري هم وکړي.
دا موږ د بچپن نه کو نقشم زده و دسې قالین په خپل سازوي شو.
مته د 100 روپۍ قالین درکې؟
بس د قالین چې پوره شي 2500 شپږ در.
مخکې بدل ته نور خلکوم کار کول
کېږي. د ټول کلی د ټول کلی به کو دا کار د دیوازي کلی نه بار علاقو خلک برا پندلې والا د سينور
راغل کان وسه شو ست عملګری چې وسه کار پر خسه کوي.
بس زین زی کانټو ته زی کارونه کوي، زین یو څه کوي، زین بل څه، زین خوشي ګرځي. بس چې کار روزګاری نه، بس
کارخانه دارانو پوینا چې دلته پوره یو نیم سل کارخانه وي، نه یوازې نارینه بلکې زنانه هم په دغه کارخانو کې مزدوري کوي. او دغه کارخانه له کال 2015 راهسې کمیدل شروع شو، چې نن وختونه دغه کارخانو نه تر د یو زور پورې مزدوران بیروزګار شوي دي. هم په دې ځای کې یو کارخانه دار عمر خان چې نن وختونه کله ګاډي ډکوي او کله د بلچی ټاټکی مزدوري کوي وای ویل
او وزل تم پیر شاګردان او بیره تخپل لګور استاد بس بیره ټونه خراب شو
نو سکه
او د سي ډيري ميړې ته وبېزو بس د سي دلکار مل کار سره شوداسه ګاډي ماړي کار کور کارونه کې تقریبا 15 خويند را سره لګي کار وکاو د سي دودري رونو به لګيو چې دا کار اټم کې خو روانو بس خراب شو به ډېر خلکو پرې خوځو مجبوري و ځکه چې د دکان وارم په قرضونو مرزونه راتللل تا کارین مړې ټیم غستو رټونې کم شو د یو ورځې زرونه د درې د نیم زر تر کوښ نو تخفره سوجو
یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یوولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس
سلیمه دا دې لخکت دی دلته لږ پیر رنګ ولګوه ښه صحیح ده
کوالټي صحیح ده خو دا طرف لږ اوچت دی کوشش دا کوئ ښه
تورې خان په محمودو کې اولنی تن دی چې له نن نه څلوېښت کاله وړاندې یې دلته اولنی کارخانه لګولې وه او وروسته یې شاګردان هم پیدا کړل. دغه شاګردان بیا کارګران شو او تورې خان وای چې د دوی په کار کې د بجلی او یا نور کوم سہولت ضرورت خو نه وي، خو د ملکی خراب اقتصادي حالات سره د دوی کارونه هم ډیر خراب شوي. نو هغه څنګه؟
نو پدې کې په یو کې به مطلب د سالورو نواله د اتو کسانو فور د لسو کسانو فور کار کو د شتګری دغه شوله په دې وجه باندې د بار نه بسوک نه راتله د امریکای نه ترکیه نه کله چې د بار نه خریدار ناراضی نو بیا مال نہ خرسیگی چکل مال نہ خرسیگی نو ڈیلر بہ پس کئی نو بار نہ داغی پہ وجہ بانی بیا دا کرونا پہ وجہ بانی اور پس لا خراب شو نو لکد سیدا چی دا کار اس بیخی دا نش برابر تراغلے دے
دو توری خان پوئے نا چی چو میشتے وڑان دے دا ایف آر ڈی یا فاٹا رورل ڈیولپمنٹ پہ نم اداری ہم دا دوی زنانو دا پارا دا قالین جوڑونو پہ لڑکے پنزش پیت زنانا خستلوی او دوی با پا کور کی قالین جوڑاو دے وائی چی دا یادی اداری کوشش ہم دے چی دا سنت یو وار بیا شورو شی شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو مشال ریڈیو اوری ورزو خوستا خوستیون جنو او هلکانو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل دوی هغه وخت خپل هیلو ته رسیدلې شي چې په دې وطن کې جګړه بند شي او سوله راشي بلورې ته استادان د دې هیواد د سولهیز راتلونکي لپاره د ماشومانو ښه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي ملګرو ملتونو سازمان په 1901 شپیتم زیږیز کال کې د نومبر په 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ونوموله چې له هغه راوروسته د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي نجیب الله الوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران انجینران ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي خوستیو ماشومانو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي
په آئندہ کې یو ښه ډاکټر شم موږ باید یو داسې ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چاته اړتیا ونه لري
نو می تبسم دا زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم غواړم چې زموږ په هیواد کې سوله راشي جنگ ورک شي اور وخت موږ په هیواد کې تلپاتې سوله وي
زمانم دنیا د په دریم ټولګي کې يم زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم
زمانم مینه زه غواړم چې سوله راشي جنگ ورک شي د موږ خپل خویندې ورونه موږ روغه روزنه ورکوم ماشومان ته زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم
ماشوم الکانم په راتلونکي کې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته ښوونځي جوړ کړي کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي
زه عبید زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه او پوه انجینر شم افغانستان د ښو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نه شي حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې دوی ته ورسیږي د یتیمانو سره دا مرسته وکړي د غریبانو سره دا مرسته وکړي
بل لوري ته اند یو خون کې دی او هوسا او سړی ذاتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولي د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
د نن ورځې ماشوم دی سبا ورځې مین دی او پلرونه دی ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه او تربیه زده کړي ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي که ماشوم له هڅونې سره لوی شو نو په ځان اعتماد او باور زده کوي که ماشوم مولا نیوکه سره را لوی شو نو دا زده کوي چې بل چې څنګه نیوکه وکړي او محکوم کړي که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زده کوي په ژوند کې ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د خو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅې کوي خو یو شمېر خندونو او ستونزو دا هڅې اغیزمنې کړې دي د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه ورسته پاتې کلتوري شرایط جګړه فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري راځو د دې غړی اخري رپورت طرف ته پسواد کې د بند مالت یا بازار ل لزګونو کلونو راهسې د داسې کورنۍ هستوګنځای پاتې شوی چې د سندرو موسیقي او نڅا د محفلونو لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او سات تیرۍ موقع برابروي لدی بازار سره تړلی خلک وای وس مهاله ژوند لستون سره مخ دی. نجیب عامر د بند بازار په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې د تبلې په غږ پیلېږي.
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کاله دی او له 13 سلويختو کالو راسي په محفلونو کې تبله غږوي. خداغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره د غوي د کور نغره هم سور شوی دی.
زه په خپل تبله غوږم کنه جی زه کدا شو غوږم نو کوت څنګه مونږه زماره شي کدا شي بند نو لکه مال سو ګره کې خوښینه نو ډېر کم کم جی زم ما په خیال باندې اتر نه هوند کسان زم ما په غاړه دی په دې کې زم ما جوړ دی په دې کې زم ما مسیری په دې کې زم ما خزي دی په دې کې زه خپل یم او کار نشته جاو دا کم مونږ چې موزیشن نو لکه مونږ خراب لکه زمون نه خلاص خورز لکه مونږ خو دکاندارن کو دم پر نه راغی.
نو موړه وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارزان ته ډوډۍ ګټي. هغه وای ورځي هسه هم خنه ده خو لکه نه چې کورونا وبار غلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم لدی وجه چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوی دی.
کم کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپۍ به کم کم 20000 روپۍ ما ګټلې او اوس زما کنده چې صدا 2000 چې د تلم ته تنم او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اکثر دي ورځ راشي زمونږ څنګه نه سور نه پیسې نه کېږي.
دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے جیسے او سڑے جس تڑے سڑے سر کی تیرا پور تجل میں سڑے 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 سر کی تیرا پور تجل میں سڑے.
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پرون داسې نو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چې کله خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنونکي او خبریال شیرالم شینواری وای د بن هغه دور زرین دور و.
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته ډیره غونډ شوې دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل. باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره همدغسې یو محله یا کوڅه وه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادي ده. نور خلک هم هلته کې خوشا کې آباد دي خو د دې د خپل علاقې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته.
شیرالم شینواری وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلي وو او اکثر اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچيږي. دغه په وینا اوس هم د بن بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سوات د بن فنکاران د کار د نشټوالي له وجې هنر پرېږدي او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندرې ویلې خو سی ودونه وکړل او سندرې نه وای. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی. هغه هم ورته کیسه لري.
سادیا شاپ تقریبا چې څو ورځې اته کال وګورې نو زموږه راځینه خو د شي ویل دا تقریبا 2 میاشتې
نو موړه وای د بن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي.
کال بم په کورونا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو آمدن پته نه لګیدا نو فایټ دې چې دا خبر گزارېږي پروګرامرو په پېتو کیږي.
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وای د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه هم هغه په خوانې مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده. غوای
جی بس شکر دینو زمون به هم لگا کم چې کاروبار ټول آل چې کم د غړي کنا هغه ټول لکه کور کې ناستو او چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنا ویډینګ شو دي یا سې نظر سټیج د پاره هم زه الته سونګ دوی ما زه ته هم راځي
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې ترډې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې، خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.